مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتې چې پکې تر اوسه د یوه افسر په ګډون 18 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل پېښه تېر ماسپښین د جام کې چټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چاوڼې ته رسول. بیان وایي د پله ماتېدو له کبله د ریل ګاډي ځنې برخې اوبو ته پرېوتې. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویل په پېښه کې د کرنل عامر په ګډون تر اوسه 12 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. خو د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پېښې له ځایه 18 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. ایس پی آر وایي په پېښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیګا د ګوجرانوالي په چاوڼۍ کې وشو چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. د محمد نظیر تېر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي.
چې سل فیملی کا روزانہ درمی پدا بند در کولا لگی صرف پیدا بند لگی گنا او دې موس لاس لکه خلکو په څو کولا کا واپس کیږي په دیش کولا کې نشه واپس کېدلای. زاد دې ګورنمنټ نه دمو تربا کا چې دا خالته فورن روان کو.
په روژه ماتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتی کوي خو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپل کلیو ته ولېږدول شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلې. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان و نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پرلیکه داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي تېره ورځ ویل عیسی خان یې په یوې ټرافیکي پېښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پېښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسی خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په بدل کې ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دای ټکر یا مخالفت کوونکي بللې. د کرملین ویاند بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کابله د مسکو او واشنگتن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیاره ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل د طارق بن طهار العوني الحرزي چې تیونسی وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو بیان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر 14مه په شدادی سیمه کې وژل شوی دی او دا چې په برید کې ولوسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل هرزی به له لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په نوم ونوماوه او ورته یې د وسلوالو د استخدام مولو له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. خبرونه پای
سلام پختونخوا
دا مشال رادیو د اوس بغغک په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو بهیر ورو دی چې کلونه وخت به ونیسي.
چې میږه زر تر تره خپل علاقې ته وپاشي او بیا میږه هغه وزیرستان جوړ کړي.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت دې د اسلامي دولت ډلې موضوع جدي ونیسي.
Emerging presence inside Afghanistan, I think it does have to be taken very seriously.
دا غږ چې تاسو به اوس اورئ دا د احتجاج هغه دایي خدمتګار غږ دی چې د وژنو د هغې پیښې شاهد و خو پرون وسلوالو وواژه.
هغه چې موږ رانو غوندې وای د ګاندي بچو زحمتی خدای راستی نه وژني ولي مو
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع په پنجاب کې د پیښې دا یو ځانګړی ریلګاډی نهر ته پریوتی دی چې پکې د پوځ یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي. د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض معلومات راکړئ.
کل دغه پرون چې کوم دا خصوصي ریل ګاډی د سند پنو اکیل د سیمې نه د پنجاب کاریا سیمې ته را روان و او دا چې کله هیډ چنا واته ګوجروالې سره خوا کې یو علاقه ده هغې ته ورسېدو په یو نیر تېرېدو نو دغه وخت د نیر دغه پل مات شو او د ریل ګاډي څلور ډبې دغه نیر ته ورپرېوتې. تر اوسه پورې د مړو د لټون کار شروع دی او د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د 19 کسانو مړي راویستې شوي دي چې په هغې کې یونټ کمانډنټ کم دے لیفٹنٹ کرنل عامر جدون دہاغ مطلب کور والا دہاغ بچی دا ہم شامل دی. دغه رنگ د یو تن د لټون چې کم دینو هغه اوس هم جاری دی. د دې کې د ټرین ډرایور هم مل شوی دی او د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د کې نور هم د فوج چې کم ځوانان دي او کم افسران دي هغه هم مل شوی دی. دغه رنگ د پاکستانی پوز چې کم د مطبوعاتو څنګه دا نو هغه هم دا خبره د دې پخلی گئی چې د پوز بعضی ځوانان چونکې دا ریل ګاډي کې زیاتره کسان دا خصوصي ګاډو او د فوج ځوانان رولل په دغه وجه باندې په دې کې امکان دی چې نور هم د فوج کسان افسران هغه وجلی شوي خو لا د هغې د طرفه د نومونو پخلی نه دی شوی. تر څو پورې چې بیا د پل خبر بیا په دې باندې مختلف سوالونه راپورته کیږي چې دا پل څنګه مات شو آیا په دې کې د ترهګرۍ څه خبره شته که نه. نو کوم چې د ریلوې وفاقي وزیر دی صاد رفیق د هغه په وینا چې دغه عنصر د ترهګرۍ عنصر چې کوم دی نو هغه موږ دې نه نشو خکلی پامه او زګه چې دا دین لک سات مخ کې یو بل ریل گاډي هم په دې پل باندې تیر شو، هغه داسې هیڅ قسمه د پل خرابې دو یا د خوېدو یا د ماتې دو سره اشاره یا خبر نه ده کړی. نو ناسا په څنګه د پل مات شو سلور ډبه دې ته پریوتې، نو موږ دغه هم لټو. بیا چې کم دغلته کې د ریلوې پولیس تي یا کم عام علاقائی پولیس تي، د هغې په وینا باندې داسې هیڅ قسمه آثار تر اوسه پورې هغې ته په نظر نه دي راغلي
چې دا بس چاودنه یا څه حمله وه.
بالکل، خو بیا هم تحقیقاتي ډلې چې کمی دي د ریلوی او دغه رنګ د حکومت او ورسره د چې کمی ایجنسی دي، استخباراتي ادارې دي، د فوج د طرفه هغه رسېدلي دي، هغه به اوس چې کم د لټون کار دی، د دې وروستو چې کمی ډبې پرېوتي دي، نو دا به روخ کړي او د هغې وروستو به ورسره تحقیقات هم شامل دې کې شروع کړي چې دغه رنګ د پیښې حقیقت ته ورسېږي چې دا پیښه څنګه رامنځته.
او هغه کم کسان چې ژغورلي یا څو کسان چې ژوبل شوي دي، هغه کوم ځای ته رسولي دي او د وژل شوي او جنازې بېګا وشوي؟
جی بالکل، بعض کسانو جنازې چې کم دي د فوجیانو، هغه وي دغه رنګ چې کم د امیر جدون او دغه د کور والو مړي دي، نو هغه ابتابات لیږلي شوي دي. د بعضې کسانو چې کم دي نو په دې کې کیپټن کاشف یادیږي چې د هغه جنازه په شاکوټ کې ادا شوه، دغه رنګ په ملتان کې. ورسره بیا چې کم دي نو فوجي مشر هم بیګا چې کمی جنازې ادا شو، په هغې کې به خپله ګډون وکړو. جوبل شوي کسان چې کم دي نو هغه په سی ایم ایچ کې هم د هغې علاج روان دی او دغه رنګ نورو هسپتالونو ته هم هغې رسولي شوي دي.
سید ډیر زیات مننه د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي او د دې لپاره د قومي اسمبلی د غړي منندوی دي، خو غوښتنه یې ده چې ژر تر ژره خپلو کلیو ته ولېږدول شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
په یو طرف باندې خوشي منو کو، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تیر کړی، نن په تاسو سپینې خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پرژا کې زه دا خلک خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه. خو بیا مجبوري دوی چې څنګه رجا ته ریجی کنه، چې څنګه دی دا کې سلسله جاری شوه کنه، دغه رنګ میر د مرلی د میرمشا تقریبا 5000 پر ډو میر دا کوشش کی چې میر دغه خاندان خپل وطن ته واپس کی کنه، چې میر زر تر تر خپل علاقې ته واپس شي او بیا میر دغه وزیرستان جوړ کی.
زم میډیا ته دا خبره کو او د مو خبره د هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می په دا باندې درې کوله لاګي سر په داک باندې لاګي کنه، او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي، په دیس کوله کې واپس کیدلای. زاد د ګورنمنټ نه دا مطالبه کا چې دا خال ته فورن چې کې مدو راون کو،
ان شاء الله گورنر میستا 100% ګارانټی کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړي دي د دوی په واپسي زور راوړي.
امیر خدای توقع دوونه چې انده پر امیر سره دای داسې پروګرامونه شیر کو او میز د وزیرستان د پر چې زر نظر واپسي ترتیب جوړ کو. امیر د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی تمی پلس سره چې سره آس پاس پروت دی، غونډو غولي دی، ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل. دنا بعد زر نظر دی واپس هی ترتیب می زه پر جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
خدا پروگرام می ډیر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکد ټول وزیرستان متصرین سره وځي دی ډیر خواندي وکای کلیول ماحول دی غون کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غون کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبره نوموړي تیره ورځ په پیښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. دوی ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. غنی زیاته کړه چې حکومت د څلورو نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه هم کړې. ځلاندې سبزی معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځینې یې پیل شوي او په ځینو کار روان دي. زموږ په صوبه کې د پوهنتونونو شمېره 19 ده. د 15 لکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لک آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمېره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخ کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر ژر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخ کال آنلاین داخلي پیل کړي دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت له لاري موجودګۍ مسأله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه پر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړي دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي.
دی
وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي عمومی او مشخصه توګه د لموګا مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگول تو ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني او سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوه. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل له افغان لوري په انګورډه کې پر پاکستانی امنیتی پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستانی سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دواړو خواو ترمنځ د انخته پر داسې وخت شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول نښتې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري، ځواب یې مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګورډ سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګورډ په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځایونه چې ډزې شوي وي.
دا ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړ، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و د پاکستان د ملګرتۍ خلاف و هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان، حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوال دی چې اشا فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوړ.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مجید بابر رپورٹ مورد. د پاکستان مالی چارو وزارت د قومي اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت دا پریکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخوا زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګران او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدوري زیاتې کړي وای، ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې وروسته چې د پارلیمان د غړي بنیادی تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ او چې هغه د سرکار کاتي کې هیڅ غلطي ایډیا نه لري چې کم از کم ایم این ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې د ایم این ای ضروري نه چې هر سړی به کروڑپتی ارب
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي. نو په کار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دي چې کوم عام ولس لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به ول د خپل تنخواه غم نه کوي. هغه به هغه ولس چې کوم دی دپاره د تنخواه دپاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی، هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی دپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې دپاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 روپو پورې تنخواه یو گاڑی او 15 کران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د شاولی استاد په غږ دا سندره واورو.
ارمان دے لکھ میں پتا پھر کدھر اشران دے لکھ میں پتا پھر کدھر
سم وخت شوی په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې د یوه افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آیس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل پیښه تېر ماسپښین د جام کې چھٹی سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشو چې ریل ګاډی پوځیان د کاریا چاوڼۍ ته رسول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تیر مازدیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جومات ته روان و نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې کړه منلې. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د افغان ملي اردو سرتیری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تېره ورځ بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللی. د کرملین ویاند بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنګټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پېژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه کار او د تعمیراتو ماهرین دې خیبر پختونخوا کې د سرمایه کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکي مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضروریاتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقص حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کموالی یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یا دوه منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضي هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپله د کار کولو دی او دې لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کېدی شي. څومره مؤثره توګه باندې چې موږ خپل کار وکړو نو همدومره ښه نتیجې به ترلاسه کېږي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېوارو محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي فت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جورنال په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خبرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنختې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شوه چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصري پوځ له وروستي وسلوال بریده ثابته شوه چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. څه پوستې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسي وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه زیاته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کله د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاده سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
له مجید بابر مو د مقاله مهمه برخه ورې د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه رپورت کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په رپورت کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورت مهمې برخې خپرې کړې دي چې ژباړه یې ملیحا میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیغ په نیغه او له خوایې د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو له چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
ملیحا میرزاده و د رپورت له مهمو برخو سره. امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوي ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پر دې موضوع خپله لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي وو پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د وی خبري غونډې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې وویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې څه معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انتونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژۍ او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسان رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
نجیب عامر وو. او راځي چې اوس هم د خیال محمد استاد په غږ دغه سندره واورو.
हस्ताने दी बदलों में कल चलता सजल दी गुंडा में कल
چلتا کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا تا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا تا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا رزش پید تیرا میں کل چلتا ستا جلوی دی غندا میں کل چلتا آستانی دی بدلو میں کل چلتا ستا جلوی دی غندا میں کل چلتا کلستا خلیا تم کلستا خواگ غمونا کلستا خواگ غمونا سو اسری تلٹوں میں کل چلتا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا استانی دی بدلوں میں کل چلتا
دا استاد خیال محمد په غږ مو سندر اوریده. تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو 29 کلن خدایي خدمتکار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړی په 1948 زیږدیز کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوال وو چې ورباندې پاکستاني و امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترګزي تیر کال د بابړې شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ وو.
وشپېته کلونه وړاندې د بابړ د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو چرسده کې زیږېدلی و. د تیر کال په 14 اگست د بابړې په جومات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره پیر وشو د پیر پسې وروستو یو ګرنیټ به استعمال شو ناڅاپه بلې تپېډ واز شروع کړ. په بلې باندې بیا دویم پیر شروع شو بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم پیر شروع شو چې دریمه تپه روانه شو. دغه زما ورور او سالار امینجان یو وسر د کلي بله لوکو هغوی دا مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 د اګست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 نه زیات تنان وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و او چې د مشال رډیو سره یې خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به یې هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چا لیشتې و چا سره ټوپک نه و تماشه نه وه.
دا سهار ټایم و مازدیګر و غرمه و څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ کلاره کې ډېرو کسانو ویلي و. دا ځای یو سب انسپکټور و دے مفتیان اور رشتہ دار اگر سے مگر ہے گاندھی بچو زیا مگر خدا راستی نے نوج نہیں اڑی مو میں زمڑا
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولی پرون د وسلوالو د ګورونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د بادشاه خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دي هغې د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز آواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د بابړی د دغه گوا او د خدای خدمتگار خان بابا د وژنې په اړه مو رپورټ اوریده، او د تیر کال د مرکې برخې مو هم اوریدي. د خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي د څښلو او نورو ضرورتو لپاره اوبه نه لري چې له کبله یې ژوند مشکل شوی. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ښاروالي اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونو ته یې نه ورکوي. دوی ویل په ښار کې خو تر یوه حده اوبه وي، البته په کلیو کې خلک د ډنډ یا ویالو اوبه استعمالوي چې له کبله اکثر د ناروغۍ خپرېدو ویروي. د ښاروالۍ چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د ټانک ښار یو اوسیدونکی محمد شاکیل ویایي چې د ټانک تحصیلي میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي.
شاته مو پاته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته، خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټینکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي. دلته موږ کړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله موږ ته بجلی فالټ وري کله موږ ته ځام وای خو اوبه دغه ټاک شي وکړه مشت دور تنگش د گلیو تلارسو جی جای پجا شجینات بلټی خستی دی کلا یو جی تا کلا بل جی تا دا گرمی تا گورو آ روزوی تا گورو جی اموش حالات تا و گورو او با پا واجبا نی چلو خجی پریش دا مشتا دا نلکوش دور اساس که بنسا چی مجھو دس پا وکو دور او بنسا چی دانی پلم دے کو
دا ٹانگ شار سارا نجده دو یو کلی و سه دون کای خلیل مسود زیاتاوی چه پا شار کش خود سا نچا گزارا بیا هاں که جی خو پا کلیو کش خلق دا دندونو و لار زنگ او بد شی چې ځنې خطرناک رنځونه خورېږي.
په ټانک شي چې کوم په بزرګ شي دننه د ابي کمای دی هغه هم ټولو دنیا ته پته دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنه مندوي. او د ټانک نه علاوه چې کوم بهر ته ګری دي کلی دي پیغي شي د ابي مکمل دره خشکېدو دره چې هیڅ قسم خلکو راته د ابي نه مستفید کېدای نشي. لرې لرې د ګاډي وخستې وي زنانه بوډاګونه او بچونه چې چیرې ته دله دله ګندای په د برانې جمع شوی وي ویلوړې وي پیغي شي ته جامع هوینځي دغه شلتا استعمال وی هر قسم استعمال د پر دغه غنده به خلک کوي د دن چې د خلکو غټه بیماری نه ورسی.
د ټانک د وسه دن کې د اوبو د دغه کمش تو مشکل په باریک شه. د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پېښوي وار وای زنه
اوبو مسله یقیني چې ستدي کوشش مو دی چې هر چیرته مسله نه سي جوړه. دا اوبو مسله چې دی دا د اوس نه نه دی دا د 50-60 سال راسي روانه دي او بیا کچیرته جوړه سي نو هلته زه په خپل جان رسو ولته دی خلکو دی مسلو دی اوبو سپلای بحالونو کوشش مو یو بحال سی او چونکه دی رمضان میاستا دی اوبو استعمال هم ډیر زیات تا خرچولو ول شکایت کړه چې ما باندې اوبو چا خرچه کړی دی نه ما ته چې کچر ته چوک شکایتو کی یا ما تر ډایرکټ رابطہ کوي زب په موخه ورته سم کو چا نه چا پیسې اخیستی نو غي وزه جواب ورته ورکوم او هغه خلاف په کاروایی هم کو.
د ټانک شار او لرب برو کلیو و سدون کو غرا وکړه چې کده اوبو کمر زر کی پورا نکړای ش بیا به دوی په درانه احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس ته شکایت کاره کې اول دا ته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورئ. په تېرو څو کلونو کې په مومندو کې وسلوالو یو سلو اووه ویشت تعلیمي ادارې ړنګې کړې دي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په صافیو کې وران کړل شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. چارواکي وایي لا هم په صافیو کې د امنیتي حالت ښه نه دی، نو ځکه هلته زیاتره حکومتي ادارې خپل کارونه نشي پیلولی. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزي د تعلیمي ادارو په اړه د صافیو له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صافی چې د صافو تحصیل اوسېدونکی دی وایي
صافو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي، ډېر حکومت داسې کړي نه دي. کنه وران سکولونه خو نن څوک استادان راځي او نه ماشومان رالیږي، او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي، تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې کالج پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی، ولې دا سات هم بند دی؟ نو دا ولی
او د ریکنسټرکشن لپاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیسې کړي دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زره دا کار چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا اے ڈی پیز کی چې ورواچی او پیسې ولې منظوري چې کار پہ لاسل نه دي، چې هغه کې لا آرمی پرسته کوي او نو کوششونه جاری دي.
دغه سیمه اوسیدونکو خبریال لال رحمان صافی وایي چې په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم شرح ډېره کمه ده.
پاتې څه ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي. نو په ټوټه حوالے څه خو ځما په خیر صافو ډېر سر لاغه خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ور نه کړی، خو ایجوکیشن ور توجه ور کړی، خو سازان دا وی خبره نه مني. هغه څه ته نه دی، هغه پولیټیکل انتظامی هم هغه له دې راوړل چې سلیم نه چالو کړی. خو بعض سازان دي چې دې سم په ور باندې سلیم تر راځي.
د تعلیم محکمه محمد جنسی له خوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس کې تقریبا چې د بار باندې کار ستار دی، دور کې دی چې ان شاء الله چې دا راځي دې پروګرام شته دی. کنه
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې شل زره پنځه سوه او یولس ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه وروستۍ برخه کې اوس د اسحاق خان په غږ ټپې اورو.
د عشق نسلونه دوا کېږي، لا تازه کېږي چې زیاتېږي. د عشق نسلونه دوا کېږي، لا تازه کېږي چې زیاتېږي. خوراک کې کم رنگ زړېږي، په طبي بانو نه جوړېږي. چیز کا دور بل شما وحل وینا، نارام زڑ گیرا تارام کھڑا، دتور زلفو تور ما خام کھڑا. سرگی دی دوڑا رات جام کھڑا، یا دل بان رات اینا یا می پدار کا چھ دخلاس لگا مشرم. زما دزرن ما شخرے، نادان زڑگے می پخلن دے. جانان جا پر کا پر پزر دے، دا ظلم دے نور نوٹ دے. چستر کی توری کھڑی لکھے ورلا پرگ دینا، ساغل چکو سترگو کی چھل دے. زڑ دے زما زڑ کی تغل دے، لکھت زر کی دی مزل دے. گل دی ٹمبلے پور بل دے، پلا رسی پنا زدا دے ختمونا. گل دے پر زلفو باندھے قطار دی، گل دے پر زلفو باندھے قطار دی. دوڑا چشمان دی محبوبا گل دے انار دے توبہ توبہ، گل دے پر زلفو.
The ظالم لوري راس سره.